السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنی نور برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام رښتیا او درملنه هم په تکراری بڼه لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو السلام علیکم نمړې د خبرونو ساتي کې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په هدف بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی ته پاکستان په یو شمیر خارونو کې تیر ورځ خبريالانو په یو مظاهره کې ویلي حکومت او امنیتي ادارې دې پر دوی نامعلومه حمله کوونکي معلوم کړي او د امریکا په بلاروس د یوې مسافرون کلوته کې په زور درخکته کولو د یو خبريال د نیول لقبل نور بندیزونه عملي کړي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځای کسان وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د پولیس چارواکو په وینا دا پیښه پرون د مې پاتويشتمه د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ایپی او بڑوخیلو سیمو کې رامسته شوی دی د میرعلي تانی یو پولیس چارواکي د نوم نه خوذلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ایپی په سیمه کې یو ځای تن په ډزو وژلې او بل یې ژوبل کړی دی په بڑوخیلو کې وسلوالو یو ځای تن له یو هوټل پورته کړ چې وروسته یې مړی وموندل شو تروسا د بریدونو ذمہواری چانه د منلو پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي دا پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو سلیر وشتمه پیښه ده پروند مې په اتويشتمه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس ته نورو یو سل شلو ورځو لپاره وغځو په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ویناوه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي نو باید چې سپیکر اسد قیصر د دې قانون د غځولو د کاروای اجازه ورنکړي د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې کړ وروسته سپیکر د اسمبلی غړي وشمارل او دغه قرارداد پر مخ وړلو اجازه تی ورکړه د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کاروایانی کوي خو حکومت وایي نیب یو خپلواک اداره ده او د نیب چارواکي هم بیا د انتقامی کاروایانو تورونه ردوي او وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره کار کوي پرون د جمعې پورس په اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور خارونو کې د خبريالانو ټولنو احتجاج وکړ د نامعلومو وسلو لخوا د خبريالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه په اسلام آباد کې خبريالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبريال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي د مې په 15مه په اسلام آباد کې د اسد تور په کور نامعلومه وسوال ورغله لو هغه اوه نوموړي وروسته دغه پیښې خلاف FIR هم درج کړ د پاکستان د خبريالانو د فدرالي ادارې مشر شهزاده ذوالفقار تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پر خبريالانو د نامعلومو حمله کوونکو په اړه معلومات وړاندې نه کړل شول
مشر ګورنمنت سره دغه وینا دی چې تاسو چې دی دا نامعلوم افراد خو ډیر آسان دي مطلب سې دی د تحقیقاتو کې د پولیس چې دی همیشه په هر کرایم کې خلک نامعلوم افراد دي نو دا د پولیس کار دی د مینډ انټیلیجنس ادارې دی دا وایي کار دی چې هغه نامعلوم معلوم کی
بلخوا د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په 20مه د وی خبري غونډې پر مهال دی به پښتنې په جواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي او زیات کراچۍ د اسطور په قضيه کې پرمختګ اکړي دي تاسو مشال رادیو ته وګي په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کمی مرکز ویل دي چې د 13 کالو او لږ د ډیر عمر د سکولونو استادان نن نه د واکسین مرکزونو څخه د کورونا ضد واکسین لګول شي د منسوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د مې په تمه په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د کورونا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې فیصله شوه چې د ډیر شکلونو نه د ډیر عمر کسان هم لنن نه د روغتیا مرکزونو ته ورتلی شو په موخه خپل واکسین لګول شي او امریکا په بلاروس ته وی مسافرون کلوته کې په زور د راخکته کولو او د یو خبريال د نیولو لقبل نور بندیزونه عملي کوي د سپینې ماڼۍ ویان دی جینساکی پرون د مې په 18مه په یو بیان کې ویلي چې په دې کې د بلاروس په نهو سرکاري سوداګریزو ادارو باندې بشپړ بندیزونه شامل دي چې د جون د 3 منټې راهیسې به عملي کیږي دا خبرونه
خبرینم د فرخنده اسد نواری دل ورزوز د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د شمالي وزیرستان په میرالي کې پرون دوه هدفي بریدونه شوې دي. په دې دوه جدا جدا حمله کې دوه ځايي کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. پولیس چارواکي وایي د پیخه د میرالي تحصیل په پیو بڑو خلو سیمه کې شوی او برید کوونکي په تخته کې بریالي شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوه جلا پیخو کې دوه ځايي کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیښې د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل په ای پی او بډوخیل سیمو کې شوې دي. د میرالي تانه یو پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ای پی سیمه کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او ورسره بل ملګری ژوبل شوې. ژوبل شوې کس د میرالي روغتون ته وړل شوې. د پولیس چارواکي په خبره دویمه حمله د میرالي په بډوخیلو کې شوې چرته چې یو ځایي تن وسلوالو له یو هوټل پورته کړ او لږ سات وروسته یې مړې وموندل شو. د میرالي ځایي کسانو هم مشال ریډیو ته ورته خبر ورکړ. دوی وویل وسلوالو په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان ووژل او وتښتېدل. تر اوسه د دغو وژنو ذمهواري لا چا نه دی منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي برید دی. دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي چې په سیمه کې د مئی په 26 پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه ولسي غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بل پلو د شمالي وزیرستان مرسي خیل قبیلې خلکو د پرون نه د احتجاج په توګه بنو غلام خان مرکزی سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی. ځایي خلکو تر هغې وروسته دغه احتجاج پیل کړ چې په وینا یې د دوی او مبارک شاهي قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر شخړه روانه وه او پولیسو د گرفتارۍ پر مهال پر دوی ډزې وکړې. یو تن یې ورله ووژلو. د احتجاج یو ګډونوال او د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد غړی رضوان مشال ریډیو ته وویل چې مړی په سړک کېښودی دی او احتجاج روان دی. د پیښې پلټنې غواړي او کاکړو پولیسو زید دی مقدمه درج شي.
احتجاج کړی دی مرسی خیل پولیس طرف نه بندیز کسون من سټیټ فایر شوی دی. لہذا دی وی چې می سره دا ظلم شوی دی چې دغه واقعي تحقیقات غوړي او پدا کسون چې واقعیا کی ما دوه پدا سه ملګر کسون سه ایف آی آر کو باندې می شهر می راځي چې ما دوه روډ باندې غیر مایه نامه ته تک باندې وی تر در اندیز اړینی او قانوني مطالبات پیرا شوی نه وی هغه سره
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان مشال ریڈیو تا وویل چې د احتجاج کوونکو سره د پرون نه په خبرو لګیا دی خو لا یې څه نتیجې نه دی ورکړې. نوموړی وویل چې سیمه کې اسلحه نمایش کوونکو او د غټې اسلحې کارونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر هغې به سړک بنوي په احتجاج به وي تر سوچ د ککړو پولیسو زید مقدمه نوی درج شوی او د وژل شوی کس کورانه ته انصاف تر لاسه شوی نوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پولیس چارواکي وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې بعد د جون د لومړۍ نیټې څخه نه یوازې د هوایي ډزو مخنیوي کوي بلکې په ښار کې د ناقانونه ګاډو او وسلو پر ضد به هم سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان هایکورټ پولیسو ته په ښار کې د امنیت د حالت ښه کولو او غیر قانوني هلو سلو د مخنیوي حکم ورکړی دی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې په کوټ شهر کې به د تور چښې او جلی نمبر پلیټ موټرانو ترڅنګ چې کوم خلک وسله د ځان سره ګرځوي یا هوایي ډزې کوي د هغو په ضد به پولیس سخت ګامونه پورته کړي. د مئی په 28 نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه وویل چې په کوټ شهر کې په ګڼ شمېر کې بے کاغذه رخشې او موټران ګرځي او زیاتره د پولیسو او نورو حکومتي خلکو په نمو چلیږي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټ شار د پولیسو مشر شوکت خان مومند وویل چې د جون د لومړنی لیټ څخه به په کوټ شار کې د مځکو د قبضهګرو او شخصي وسله والو کسانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل شي.
عوام دی وای فائرنگ کوي په مختلف ایونټس باندې ودونو کې او کوزدو کې، لہذا په دې باندې دا ګولې چې کوم بالا دي او په دې باندې زمونږ معصوم خلک چې کوم زخمیان کیږي یا شهیدان کیږي، دا غي په ولونه باندې های کورټ بلستان هم یو آرډر کړی دی پولیس چې کوم دی په غي باندې ان شاء الله نیکست حکومت عملی جوړ کړل او په دې باندې سټرن ایکشن چې کوم دی هغه پولیس اخلي.
د کوټ د پولیس لوري دا ګام په داسې وخت پورته کیږي کله چې د بلستان های کورټ لخوا د مې پښپروشته منیټه او صوبایي حکومت په کوټ شار کې د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د ځانګړي ګامونو د پورته کولو امر شوی وو. په دې اړه وه بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکوونکی سید نذیر اغا ایډوکیټ نور حال څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
په ښار کې کومې تورې چې دي په خلکو په ګاډیانو کې او سات سات چې دي کوم خلکو غیر ضروري چې ده هغه د ګنمینان چې موږ ته وایي مشینانو ټوپکان اسلحه ورکړي په ګاډیانو کې دي کښېنولې غیر ضروري، نو موږ های کورټ ته داسې ده او کله چې په داری پابندي ولګېږي او بعضې خلک چې دي غیر ضروري تور پر چې دي نمبر پلیټونه لګولي دي، په نمبر پلیټو کې دا لیکلي چې زه د فلاني قوم خان یم، زه د کلي چا په کورو کې سینیټر یا صوبای اسمبلی ممبر یا قومي اسمبلی، په هغه کور کې تقریبا په شپږ اوو ګاډیان باندې دا رقم دي نمبر پلیټو باندې لیکلي د سینیټر ګاډي ده د قومي اسمبلی او د صوبای اسمبلی دا ممبر دی، موږ دا حتمه دي اوسي.
د بلوچستان های کورټ و دې پریکړې ته د ولس له لوري هرکلی شوی دی. په دې اړه په کوټ کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د پرایویټ یا شخصي ملیشیا یا ډلو له وجې د کوټ ښار و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی.
اصلي سکیورټي ګارډ دا خلکو اوس یو سوشل سټیټس دا، یعنی په ټولنه کې چې څوک یو حیثیت ځان ته غواړي که هغه سیاسي وي که قبایلي وي، نو هغه داسې کوي چې دا سکیورټي ګارډ ورسره وي. لیکن د عقل په دنیا کې د دنیا په ترقی یافته ملکو کې هلته که وګورې اصله چې ده هغه د ریاست سره وي، د ریاست ادارو سره وي، د افرادو سره نه وي، د شخصیاتو سره نه وي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په کوټ ښار او د سوبې په نورو برخو کې د قبایلي او سیاسي مشرانو سره د وسلوالو ډلو ګرځېدل او دغه ډول پر مځکو د قبضو کولو په پیش کې نه هوا زیاتوالی راغلی دی، بلکې ځینې کسان هم پکې وزل شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره او اوس د یو رپورټ طرف ته ورسو. په خیبر ضلعه کې د ماربل کارخانو اتحادیې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې لخوا تړل شوې کارخانې پرانستل شي. دوی وایي چارواکو یو سل څلور کارخانې تړلې دي چې له کبله یې په سلګونو ځایي کسانو روزګارونه بایللي دي. بلخوا د چاپیریال د ساتنې صوبایي ادارې چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس هلته د دې ادارې ټول قوانین غځېدلي او په کار ده چې د کارخانو مالکان د ماحولیاتو د ساتنې قوانین عملي کړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملاګور ماربل کارخانو اتحادیې غړي وایي یوه میاشت پوره شوه چې د دوی کارخانې چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ د ګندو اوبو بهېدو او ملبې نه پورته کولو په تور کې تړلې. دوی وایي د دغې ادارې لخوا ورکړل شوي ځینې شرطونه یې منلي، خو د دې باوجود ورسره څوک رابطه نه کوي. د ملاګور ماربل کارخانو اتحادیې پریس سیکرټري سعید خان مشال ریڈیو توائی
276 یونٹس پدې کې تقریبا 15000 پورې چکم مزوران دي هغه پکې پر روزګار باندې، او اوس چې کم از کم 104 کارخانې سل شوې دي د سره ټول مزوران به روزګار شوي.
د ملاګور ماربل کارخانو اتحادیه نائب صدر نور اسلام وای چې موږ د کارخانو نه بيدونکو بول لپاره ټینکر هم جوړ کړي او ملبې به هم پور تکړو، خو اوس په کار و د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکی دلته راغلی وای او د دوی د اوسنۍ حالت کتل وای.
هغه چې کم ډیمانډ چې وی بیچاره 10x10 هغه جوړې کوي، ټینکۍ جوړې کوي، هغه مو متصحده پورې جوړې کړي دي. خو اوس پکې یو غټ مصیبت دا راغلی دی چې څوک دا سیز قبلی نه او نه دا وایي چې مونږ د چا سره او په ان ریټن کې یو سیزم نشته دی، مونږ یو کارخانې ته هم نوټس نه دی میلاو شوی.
د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې په خپل درس کې ویلي چې دغه کارخانې د ځایي ولس په شکایت تړلې او چې کله د دغه کارخانو مالک مشان د گندو بو او ملبی ځای کول لپاره مناسب بندوبست وکړي او دوی پر مطمئن شي نو بیا به ورته خلاصوي. د دغه ادارې چارواکو دا هم ویلي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملي شوی او دا به د هر کارخانه مالک عملي کوي. د ملګرو سیمې زیارت وایټ، کیمور، زیارت بادل او ریډ ان وایټ په نوم ماربل ډیر مشهور دي او د ملک یو شمیر برخو ته ترې وړل کیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,360 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزوسته یو رپورټ طرف ته. نن د مین هشتما په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. پښتو د هندي، آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده خو په پاکستان کې له هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3,500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 468 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو واسطه چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمېر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمېر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنجشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا شراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې دی ټولنیزی رسنو په ذریعہ پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعہ او د وینا په ذریعہ ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخ کې ځي، د شخص عمل هم په مخ کې ځي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخ کې ځي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قومي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي، او دا ریاستي طور باندې په مخ کې بدلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قومي ژبو د ختمولو عمل په مخ کې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره رامخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله من ښکاري یا وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسی د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هغې خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلې،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاسو اور اوس په خبر کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د فرخند اسد نملند خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د مئی په 28 د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بړوخیلو سیمو کې رامنځته شوي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. پرون د مئی په 28 د پاکستان قومي اسمبلی د دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 120 ورځو لپاره وغځ سبو. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو بیناوا چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي نو باید چې سپیکر اسد کیسر د دغه قانون د غزولو د کاروای اجازه ورنکړي. پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور خارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاج وکړ. د نامعلومو وسبالو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بل خو د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په وښتمه د وی خبري غونډې پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کمی مرکز ویلي چې د اتلسو کلونو اولاد دغه نه د ډیر عمر د سکولونو استادان نن د مئی د 9مې څخه د واکسین مرکزونو څخه د کورونا ضد واکسین لګول شي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د مئی په 28مه په خپل ټوئیټر په اړه ولیکل چې د کورونا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې پریکړه شوې چې د ډیر شو کالونو د ډیر عمر کسان هم له نن څخه د روغتیا مرکزونو ته ورتلی شي په موقع خپل واکسین لګول شي. او امریکا په بلاروس ته وي مسافرون کې البتکه په زور د رخکته کولو او د یو خبريال د نیولو لقبل نور بندیزونه ملکوی.
د فرخنداسن نملند خبرونه واره د لوس وخت شوې د ونیز خبرونه روغتیا او درملنه. د دې خبرونه قرب احمد الله دی او د خبرونه درتنن موږ په تکراری بڼه خبرو.
روغتیا او درملنه.
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه کې درته زه احمد الله هرکلی ویم. په نننۍ خبرونه کې بعد سالنډۍ یا د می ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د سالنډۍ ناروغۍ علامات څه دي، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. ډاکټر عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
السلام علیکم جناب ډیر مننه احمد الله جان صاحب.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب د سالنډۍ یا دمی یا استما چې کوم ته ویل کیږي د دې ناروغۍ په اړه اوریدونکو هم ځنې پښتنې را لېګلې دي، خو په پروګرام کې د هغې شاملولو نه وړاندې غوښتل مې چې زمونږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده، د دې علامات څه وي.
سالنډۍ د تنفس یو بیماری ده چې پاره کې د تنفس د نظام مختلف غړي یا رګونه یا د هوا پیپونه نرخري چې موږ ورته وایو دا د سوجنه تنگ شي. نو کله چې دا تنگ شي نو په دې کې په هغه مقدار کې اکسیجن چې کوم موږ تیرو هغه نه تیریږي او د کسي چې کوم فاضل یا فاسد ګیسونه لکه کاربن ډای اکسایډ یا کاربن مونوکسایډ هغه واپسی کول د دواړو لارو کې یو تنگتون پیدا شي او د دې مقابله کې بیا اسینه شنګیږي، سا لنډه لنډه کیږي او ورسره ټوخی راځي. داسې قسم علامتونه چې کله روچت شي نو دې ته مونږه آسما یا سالنډي وایو.
او ډاکټر صاحب دا د هر عمر کس ته کېدلی شي کنه ماشومانو ته لکه دا نه کیږي یا غټانو ته کیږي؟
ماشومانو کې د دې مقدار زیات وي نسبتا، یعنی ماشومانو نه مطلب د 18 کالونو چې کم عمر کې انسانان دي. لکه کومه سره چې کومه ډیټا ده چې فرض کیا 18 میلیونه خلک په نړۍ کې ککړ وي د دې بيمارۍ څخه، نو پدې کې به 15 میلیونه چې دا به د 18 کالونو کم وي.
ها
نو دا یو غټ مقدار دی. ماشومان پہ زیات ککڑ کیږي.
نو ڈاکٹر صاحب دا وجہ څه ده چې د ماشومان دومره زیات د دې ناروغي ښکار کېدو وجہ څه ده؟
ماشومان چونکه د نشونما د مرحلو نه تیریږي، هر ثانیه هر لحظه هر ورځ د دې بدن وده کوي، غټیږي، مختلف اعضاء غټواله پیدا کوي، او دغه سي د خوراک ضرورت هم ډیر وي، او دې ته د خم مقدار کې د اکسیجن ضرورت وي. ځکه چې اکسیجن چې دی دا تاسو ته پته ده چې زموږ بدن د تقریبا 15 خولیو یو مجموعه ده،
صحیح،
او دا هر خلیه په ځان کې خپل یو ژوند لري، او د هر یو خلیه ته اکسیجن پکار وي او خوراک پکار وي. نو ماشومانو کې ځکه د دې دغه زیاتی ککله د سا په لارو کې تنگتون پیدا شي،
صحیح،
هغه په هغه مقدار کې اکسیجن او خوراک بیا مختلف خلیاتو ته نه رسیږي، نو د هغې وجه نه ماشومان زیات ښکار کیږي.
ډاکټر صاحب، د علی محمد یو پوښتنه را لېږلې ده، وایي چې که یو څوک د دې سالنډۍ یا د دمې ښکاري، نو احتیاط ورته څه کول پکار دي؟
دا چې کوم آسمه ده یا سابندي چې مونږ ورته وایو یا سالنډۍ چې ورته وایو، د دې لا بنیادي وجوهات پوره مونږ ته نه دي معلوم چې څه وجوهاتونه د هوا لارې تنګیږي. خو مونږ دا کوو چې بیا کله سړي ته دا تکلیف شي، نو هغې له مونږ دواګانې ورکړو، هغه خلاصې کړو او سړي تکلیف ختم شي. ولې کېږي؟ د دې اوس پورې چې کوم مونږ ته وجوهات معلوم دي، نو هغه د نوي جدید طرز چې کوم کورونه دي، لکه دا مترقی قومونو چې کوم دا د فلیټ سیستم جوړ شوی دی، لوی لوی تعمیرونه وایي کې وړو وړو کمرو کې ژوند کول، هغې کې روشندانونو غیر موجودگی، دنور کم والے، نو یو خود دغه وجه ده. بل دا په خاطر غربت سره نږدې یا غریب خلک کم چې د خاریو په لمنو کې چوسیږي،
صحیح،
نو هلته کې د خار چې کوم انډستری ده یا صنعتونه دي، دغه فضلجات په غوبو کې راځي، او په دغه سي منطقو کې تاسو کتلی دي احمد جان صاحب، چلته کې نه د خار غونته کې سهولت وي، او نه د کلو غونته کې ونی بوټي ډیر وي، او نه تازه فضا وي، نه تازه هوا ورته ملاویږي، نو دغه سي خلک هغه د زیات کار کوي. دغه سي بعضي خلک چې هغه په مختلف کارخانو کې کار کوي، لکه کې د رنگ سازه کارخانه ده، دا موټرو ته چې رنگونه ورکوي، یا تعمیراتو چې کوم رنگونه والا کارونه دي، د سرمنو کار کوونکي ډنډت به تاسو پیژنې، په خوا به ور باندې مالوچ تازه کول او
کول
به په میدا کول به،
او ډنډس هم ته وایي،
دا او ډنډت هم وایي، ډنډس هم وایي، دا ډنډس وهونکي خلک یا هغه خلک چې د ناستې کار کوي او د سینې اډوکي په خېټه باندې زور اچي، مطلب دا چې دی ورپسې ټیټ وي داسې، نو داسې خلک چې کم سګي دي، نو هغه بیا صحیح طریقې سره اکسیجن نه اخلي، او د هغې د وجې نه دي ته مرضونه پیدا کیږي. نو د دې لپاره بیا طریقه څه ده؟ طریقه دا ده چې مونږه د خپل د ناستې یا د کار کولو چې کوم پوز یا طریقه کار دی، دې باندې نظر وساتو. په کورونو کې په کمرو کې چې دی زمونږه کړکۍ وي، هوادارې کمرې وي، او ماحول گیر چاپیره چې کم دی، دیکھیے 50% په ځمکه باندې، د ځمکې 50% باندې مونږ ته ونې بوټي پکار دي.
ډاکټر صاحب، دا چې کومه بیماری ده سالنډي والا، دا کوم موسم سره هم تړاو لري؟ لکه مطلب یا یخنۍ کې زیاتېدل یا ګرمۍ کې زیاتېدل؟
بالکل احمد جان صاحب، موسم یا توده خچه ده، دا د کائنات په هر شي باندې خپل اثر اچي. اصول دا دی مونږ وینو روزمره چې کم شي ګرم شي نو هغه فراخ شي او پلند شي، او کم شي چې یخ شي نو هغه راغونډ شي.
بالکل،
په یخنۍ کې چونکه دا چې کوم ایر په تفوس لاري چې دی، نو دا یخ شي نو دا را تنگ شي، او اوړي کې دا تودخه سره کولاو شي، فراخ شي، نو اوړي کې د دې تکلیف کم وي، او په ژمي کې بالخصوص چې یخ یا هواګانې وي، نو بیا دا د سالنډۍ تکلیف شي دا ور سره زیات.
همرنګ چې کوم دی هغه د متحده عرب اماراتونه دا یو پښتنه را لېږلې ده، چې څوک وایي د سالنډۍ لکه دا ناروغي چې کوم ده دا سره زیات مخ وي، نو باید څه داسې وکړي چې دا په مکمله توګه ځان د دینه وساتي، او بل دا چې هغه خلک چې د زړه ناروغي لري هغه ته هم د سالنډۍ ناروغي مطلب خطره چې کوم ده ولا زیاتې؟
بالکل، ډېر ښه پښتنه کړې ده، الله دې زموږ نصیب کړي. هارت فیلیر یا د زړه ناکامي دا چې کله موجود شي، نو داغه مقابل کې پسو کې اوبه یا پس زمشي خلک ورته عموما وي چې سینه کې اوبه شي نو هغه سږو کې دننه وړې وړې پوکڼې یا غوچې وي لکه د انګور دانې انګور غوچه چې څنګه وي داسې وړې وړې الویولایز ورته وایو احمد صاحب
صحیح
کله چې یو سړی تنفس واخلي نو دا اکسیجن هلته لاړ شي او دا الویولایز ته نه ډکې شي او هغه سره د هغې لپاره سر نری نری کیپلریز کیپلریز مطلب هغه په نظر نه راتلونکي کې رګونه د وینې کیپلری موږ ورته هغه تیر وي او هلته نه هغې هغه اکسیجن واخلي دا وینه صفا شي او زړه یې بیا د بدن مختلف اعضاو ته د ترتیب سره لیږي نو کومو خلکو کې چې د زړه تکلیف وي نو هغې کې د ساه لنډۍ تکلیف شه دی دا امکان پیدا کېدی شي او دې کې ټولو نه خبره دا وي چې یو خو دې د زړه علاج جاري وساتي او ورسره په ضمن کې یو خو لکه نن سبا چې کوم حالات دي په ګرد نړۍ کې نو کور نه بهر په کار ده چې دې کله ګڼې کنه نوځي چې ماسک خامخا په پوزه باندې وي او بلا ضرورت داسې ځینو ته نه ځي کوم ځای کې چې د خار فضله جات لکه د هرې خارې نه بهر تاسو وګورئ احمد صاحب دا چې کوم زمونږ د صنعتونو فضله وي دا په دې خوړونو کې یا ندونالو کې بهیږي
جی
نو د هغې نه بد بوی راځي او دغه بد بوی کې بیا مختلف قسم ګیسونه هم وي بیکټیریا هم وي فنګس هم وي او په نظر نه راتلونکي وړې وړې زرې پکې هغه بیا تنفس په لارو کې نښتېږي او سړي ته دا تکلیف پیدا کوي نو بلا ضرورت ګنده ځایونو نه ډډه کول پکار دي او دغه خلک چې د سمندر نه د خاړیو په لمن کې اوسېږي نو دې ته دا کوشش پکار دی چې د چاپېریال د صفایي ډېر خیال وساتي او کورونه چې دا فراخ وساتي او په کمرو کې روچندانونه حتما ولري
صحیح
نو دغه ننګو وړو وړو کورو کې چې کوم خلک اوسېږي د غربت د وجې نه نو هغه بیا د دې بیمارۍ ښکار کېږي
یو بل اورېدونکي د زریاب هغه دا یو پوښتنه کړې ده چې د سالنډۍ یا دمې چې کوم دی د دې څه مستقل علاج شته دی او دا څومره وخت کې لکه چې انسان یې وکړي ښه کېږي د دې نه په مکمله توګه باندې
احمد راسف څنګه چې مونږ ویل چې مونږ ته وجوهات پوره نه دي معلوم دا څو وجوهات چې مونږ ته په لاس راغلي دي یو خو د دې نه خلک به په خپله ډډه کوي چې تنګ کورونو کې نه اوسېږي چاپېریال صفا وساتي یخې اوبو څښلو څخه ډډه وکړي هر هغه خوراک چې په بوتلو کې یا ډبیانو کې بند وي دا هغې څخه ډډه وکړي او چې کله هم چاته الرجي وي یعنی الګي ورته راځي یا ګرد غبار چې کله دته تیریږي او پوزه بهیږي سترګې سوکېږي دا الرجیک رینایټس او الرجیک سینوسایټس کېږي نو هغې کې هم دغسې کیفیت وي لکه څنګه چې سالنډۍ کېږي
صحیح
او سالنډۍ چې دی دا ځان له بیماري ده او هغه ځان له دي نو د دې شیانو څخه ډډه کول چې دي دا ډېر لازم دي ورته
صحیح
اوس کولې شي چې دی همیشه لپاره تازه وبوس کی یا تړ می وبوس کی او دویم لکه نن سبا چې کم میزاجات دي بل خصوص چې کم خټکی دي خربوزې دي یا اندواني دي نو دا موږ تسلسل سره د سو قانونو دا خبره کوم چې دا قلم تاسو خوري نو هیڅ وخت دا پینځي ها عموما زمو خلک دا خبره کوي چې را اندوانه خدانه نه ګیروي یا خټکی کې چې کم د خوراکي صداقه ده نه ګیروي نو موږ ولي وینځو نو دا غي وجه دا ده چې کله احمد الله جان صاحب تاسو چاړه یا چاقو په دې یو دا ته وایي نو دا غي د پاسه چې کوم ګرد غبار چې په نظر نه ښکاري یا جراثیم پراته وي نو دا د خوراکي اجزاو هم ورداخل شي
صحیح
او دا غي مقابل کې بیا دا تکلیفونه پیدا کیږي نو دا احتیاطونه پکار دي
ډاکټر صاحب دا یوسف خان دلګیر چې کوم دی غي دا پښتنه را لګره دی وایي چې دا سالنډۍ چې کوم دا د کم شي رس شي سره زیاتیږي او کم شي چې کوم دی دا غي سره دا کمیدل شي او بل دا وایي چې د دې لپاره واکسین هم شته دی د زیاتیدو او د کمیدو وجوهات خو تاسو بیان کړل خو آیا واکسین هم شته دی د دې لپاره
دا سه واکسین بالکل نشته دی
ها
ځکه دا چې کوم ویسلز مو وایي کنه ویزو ډایلیټرز یعنی چې کوم ویسل نرمۍ اخلاصوي دغه قسم داروګانې موږ ورکو چې دا رګونه یا د تنفس چې کوم لار ده چې دا فراخوي کولوي او په دې کې کوم ګرد غبار نښته وي چې دا صفاجي زمين کې دي دا کوي چې امه شخص په لور د درې سلور دم تر پنځه دل صفا سات صفا کوي او بو سره او چاته چې دا تکلیف نه دی لګ د مالګې غرغړه کوي او معمولی شانتی مالګې چې وګورئ تر ما هغه دې پوهه چې کشکې چې دې کې دا ذرات نخلی نه نو بیا به دې ته دا تکلیفونه نه وي.
صحیح. او ډاکټر صاحب په خوراک کې داسې څه شته چې د هغې د وجې نه د ناروغۍ چې کوم دی یا دا زیاتېږي یا داسې کوم خوراک چې د هغې کولو سره لکه مطلب هغه دې دپاره فایده من وي؟
فایده مند خو ورته موږ څه داسې نه شو ښودلی. خوراکونه خو ټول ضروري دي، البته چې کوم دی کې نقصان رسوي کوم خوراکونه هغه دې ته موږ بار بار وایو، لکه په هغې کې یخې اوبه څکل دي، د وورو اوبه څکل دي، د وورې خوراک دی، ژالې یا آیسکریمونه خوراک دي، گرد و غبار کی بلا ضرورت بغیر ماسک نہ گرزیدل چی دی دا خطرناک دی. دغه سی چې کم کارخانی دی، فرض کیا دا سرمنی کارخانه دا یا دا مالوچ کارخانه دا یا دا کپڑے رخصازه چی کم کارخانی دی چی کم کی دا نری نری غبار الوزی، نو دا چا چل تا کار نگی نو باید آغی اغل تا نزی آغا منتکو تا دیم نزی. او دا کسی کم منتکو کی لکا دا پیخور حیات آباد کی تاسو کشال کڑی وی دا انټی انډستریل اسټیټ دی، دا ټول فوزلجات په دغه خورونو کې را بیږي، دا د حکومت هم کمزوري ده او د خلکو هم دغې په غاړه باندې بیا اوسیږي، نو په دغه بدبویه کې یا هوا کې چې کوم دغې نه هغه بخارات الوزي، نو په هغې کې مختلف قسم تیزابي اجزام وي، اساسي یا بیس سي وي، دا هم وي، فنګس یو جراثیم دی، دا هم وي، مختلف بیکټیریا هم وي. نو دغه سه منطقو کې خلکو له پکار دي چې هغې خام خام ماسک استعمال کی، که فرض کړه د خوشا کی او کمرې چې د هواداری وساتي، او یخې اوبه په هیڅ صورت چې دی د انسان د صحت لپاره فایده مند نه دي. تازه خوږې اوبه د کوهي چې کم دي نو دا همیشه بهتري دي. او دا هم موږ ویلي چې هر هغه خوراک د دارو نه بغیر چې ډاکټر تجویز کړي وي، کنی نو په بوتل کې یا ډبي کې د خوراک هر شی چې بند وي نو د دې خوراک د نقصان نه خالی نه دی.
صحیح. نو ډاکټر صاحب لکه تاسو چې څنګه ویل چې دا دوړه او دا ګرد غبار او دا خبره تاسو وکړي، نو هغه کسان چې سکرو په دې قانونو کې کار کوي یا دغه شانتي د ماربلو کارخانه چې کوم دی لکه کال ته مونږ وګورو، نو هغه خو او زیاتره مونږ وګورو چې دوی څه ماسکونه خاص کر ماربلو کارخانه ماسکونه هم نه اچولي، نو دغه خلکو لبیا څه کول په کار دي؟ ځکه چې هغه خو بیخي لکه دا واړه واړه زراعت چې کوم یې خوده بیا مخامخ وي ته ډیر زیاته.
بالکل احمد جان صاحب، دا خو تاسو د پاکستان یا د افغانستان متعلق خبره کوي، خو عمده خبره که تاسو وګورئ په غربي نړۍ کې یا چې کومه مترقی نړۍ ده، دا هغه په کارخانو کې چې هر مزدور کار کوي نو دا خپل یو پروتوکول یو حساب کتاب سره یا خپل لباس کې وي یا دا هلمټ لګیدلې وي چې کوم دی ایر کلیز دی هغه هلمټ کې شامل وي، یا دا ماسک قسم یو شی چې هغې څو قسمه فلټرې لګیدلې وي چې د ده تنفس خو نه رہی سارې، خو دغه څه شی نه چې دی هغه پوز نه یا د خولې د لارې نه تېرېدو ته نه پرېږدي. دغه سه په خو ته داغي چې کوم دی بوتان وي، لاسونو ته داغي خاص قسم دستانه لګیدلې وي، ځکه چې دا شی نه کله په سرمن لګي، نو چې کوم دی کې تیزابي یا اساسي ذرات دي نو هغه په سرمنه کې بیا داخليږي، او د سرمنې د لارې نه هر شی بدن ته ننوځي. لکه مونږ مثال دا ورکو چې فرض کړه مونږ چاته یو ملهم ورکو چې سرمنه باندې چرته زخم دی یا سپونه دی یا خوښه دی درد کې، نو بعض وخت مونږ هغه دافع درد کریم هم ورکو چې دا په مالش کا او ټیک بشي، نو د دې نه دا پته لګي چې سرمنې د لارې نم دا جراثیم بدن ته ننوتی شي. نو کم رونه چې پاکستان کې افغانستان کې یا ایران کې په داسې کارخانو کې کار کوي، اگر چې دلته خو قانون شته خو په کتابونو کې پروت دی عملا نه دی، نو دی له په خپله په کار دي چې د خپل تحفظ دغه بنیادی اقدامات چې دا دي اوچت کی، لکه هلمټ په سر ول، دستانه، بوټ او ډانګري اغوستل، کمیز پر تو کې د کارخانه کار ته ودرېدل چې دا ډېر خطرناک دي. څه ټایم د هوا سره یا چرته د ماشین پرځه کې ستا کمیز یا پرتوګو یا پګړې ان خطې هم شي چې هغه مرګونی کیفیت پیدا کوي، نو دا احتیاطونه به دي پخپل کوي.
صحیح. او ډاکټر صاحب محمد یوسف عمده سره تړل دا یو پوښتنه کړې ده چې لکه مطلب څوک د کارخانو یا دې کې کار کوي او دغه شانتي د ګرد غبار یا دغه چې کمی دا زیاتی، نو دا ماسکونه چې عام نن سبا وي د کرونا نه بچ کېدو دپاره کوم ماسکونه موږ کاروو، نو آیا دا استعمالول په کار دي که نه دا نه کوي کار؟
که تاسو اجازه کړئ په دې باندې زه لږ یو منټ تفصیلي خبره وکړم.
جی جی بالکل.
ماسک چې دی دا کوم چې موږ استعمالو اصلا د خپل عمر چې دی دا تقریبا 15 دقیقو نه تر 150 دقیقو پورې دی. سرجیکل ماسک وایي. د دې دوه رنگ وي، یو رنگ سپین وي او د بل مخ رنگ شین وي.
جی.
نو په دغه باندې خو کدی ته موږ هر څو یا باندې پوهیږي، خو د ماسک طریقه دا ده چې دا یو ځل تاسو په پوزه او مخ باندې واچولو نو دا به کار کوي. که دی ټول ورځ دغه شي لکه دی، خو چونکې په آپریشن تھیټر یا عملیات خانو کې نه وي نو دی لپاره خو دا کار کوي. خو زمونږ دلته بدمرغي دا ده احمد صاحب، دی دا ماسک لګی بیا څه وخت په سارا کوس کې جیب کې کیږي.
جی.
او بیا د جیب نه راوباسي، بیا ورته پته نه لګي چې دا ما په کوم طرف مخکې اغوستلی و. نو بیا واغوندي. نو اوس دا ده چې فرض کړه ما سپین مخ بهر ساتلی و، اغوستلی نه و، نو ما پېښور بخارا پورې لاړم او ډېر زیات لوګي ګرد غبار جراثیم دا دی کې نښتې دي. نو په کار خدا ده چې یو خو دغه ماسک زه جیب کې کېنم، هغه چې کله مزه خوا کړم هغه ځای کړم او بیا بل نوی استعمال کړم.
صحیح.
خو فرض کړه د دې اوس مجبوري وي، نو بیا به د دې خیال ساتي چې دا هماغه طرف چې کوم بهرو چې هغه بیا پوزې طرف ته یونیسي، خولې طرف ته یونیسي. نو د دې ډېر احتیاط پکار دی. اول دې کې چې کوم N95 چې کوم ماسکونه دي هغه نسبتا ګران دي، 500 روپۍ باندې کېږي. هغه کې خپل یو ایئر پیسیج وي او هغه کې خپل د پلاسټیک فلټر لګېدلی وي. نو دغه سې قسم ماسک دا تقریبا دي تر یو میاشتې پورې استعمالولی شي. خو طریقه دا هغه ده چې دا نن تا استعمال کو، سحر دی اوړو استعمال کو، نو هغه کې خدای امکان نشته چې پسټ واغوستې شي. تاسو وکتلی وي کنه؟
بالکل
بالکل. نو دغه امکان خو هغه کې نه، نو قلم چې دا سړی کور ته راشي نو باید دا تړمو وبو کې یو لسټمنټ کې دي او صابون هغه کې واچي، صفای کی ور سره بیا تازه وبو کې خډې واچي چې دا صابون هغه زګ هم ته نه لاړ شي او په کمره کې اوچ کی ګرد غبار کې نه کمره کې دنه نه اوچ کی او سحر لپاره بیا استعمال کی. نو دغه دی کولای شي ور سره.
او ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه ده، نقیب خان دی دا پښتنه کړې ده، وای چې زما ورور چې دی اغه تا سالنډي دا بیماری ده وته، خو وای چې کله زیات ګرځي یا ورزش کوي یا وزن د درون شي چې کمیل که اغه چې اوچتای، نو مطلب وای دا هم مساله کوي دی لپاره دا کار وته نه دی کول په کار دا ورزش یا ګرځیدل دا کنه دا خیر دی؟
ګرځیدل او ورزش دا حکم مهمه خبر نه ده، دا خو لازم ده د جون ساتلو لپاره. زیات مشقت کول یا زیات وزن چتول نو دا ټول اوریدونکو په دې خبر دي چې کله مونږ د قوت یا د طاقت استعمال کوو نو د زړه رفتار هم تیزیږي، د تنفس رفتار هم تیزیږي او بدن ته چونکې ضرورت وي د زیات انرژي یا توانایي نو دا غزه زیات مشقت کار لا بیا ډډه کوي، بل خصوص چې کوم ځای کې ګرد او غبار وي یا بدبوئی وي.
ها. او ډاکټر صاحب دا یو بل اوریدونکې ده د چارمنګ باجوړ نه دا یو پښتنه کړې ده چې ګوهرلی نومیږي، وای چې زما ماما د هغه 40 کاله عمر لري او کله چې د پسرلی موسم وینو ډیر زیات تکلیف لکه تکلیف زیات شنوې. پښتنه مې دا چې آیا دا هم دغه بیماری ده کنه؟ زما خیال دی ته بس څنګه چې مخکې موږ پولن الرجی خبره کولې، آیا الرجی کې دی چې پسرلی سره دغه شانتي څه مسله به کنه څه به وي په دې باندې؟
دا بالکل احمد صاحب پولن الرجی ده او دا سه مریضانو ته دا پکار وی چې کله هم د فروری 15 تاریخ شي، یعنی دا هر کال د 2 میاشتې د 15 تاریخ نه د 6 میاشتې تر 50 تاریخ چې دی کې ونی بوټی چې دی دا بورکۍ ګول نیسي، میوجات په تیاری او دا غي نه پولن سپریږي، دا غي نشونما کېږي، نوی بوټی پیدا کوي، تخم پیدا کوي، نو دا د هوا کې ګرځي.
صحیح.
هغه چې کله هم بعض خلکو تیریږي، عام خلکو ته خو سنوي، خو بعض خلک چې ورسره حساسیت ولري نو ته بیا تکلیف وي. دا پولن انرژي د په دغه دوران کې بده بیا د ډاکټر د وینا مطابق ډاکټر ته وزي ای ورته یو ګولای ورکی، هغه وده د شپې له خوا یو دانه خوري، دا 2.5 میاشتې پورې دغه تکلیف وي. او د ډیرو زیاتو ونو بوټو منځ کې به نه ګرځي.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا یو بل اوریدونکې د فیسبوک د لارې دا پوښتنه را لېږلې ده. بابر خان دا وایي چې زما مشر ورور چې کوم دی هغه سکرو کوم دغه چې دی پاغې کې کار کوي، دا د بلوچستان کې چې دا سکرو قانون نه وي، وایي زما ورور سکرو کان کې کار کوي، نو مطلب هغه خو هیلمټ خو یا چولی خو مخ پټولو د پاره یاد داسې صدغه نه وي او نه خو ته هغه سایډ نه مطلب لکه وي ماسکونه مو ته نه ملاوي خبرې مطلب یې دا شو، نو هغه څه وکړي؟
بلو دا لازم دی په ماده پکرم کار کوي. دا بوټ چې دی غټ بوټ چې هغه ګټو پوری وي که خدای نه خواسته کانې را پریوزي دی هغه لږ جوړ کړي اگر خاص کر کے روزانہ بلکہ پکار دے خودل پکار بھی بس کرو چې کم گرد دے هغه دی غوګونو کې زی او بیا هغه غوګونو کې هم تکلیف پیدا کولی شي دا سترګو کې زی، نو په کار باندې دی هلمټ باندې چې کم شیشه وی چې هغه هم دی راخته کړی چې سترګو تم دغه گرد غبار نه زی، او ماسک په ځای باندې دی خپل ماسک دا صفا تاریخي کپڑے نه جوړول شي.
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کوین. مننه اوریدونکو، دا و د دیونی د روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. په لونی به بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو. خپل قربا احمد الله له اجازه ورکړي. دا الله پامان.
منظره، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.